ډیر مننه ستاسو څخه مصطفی صدیقی. وعلیکم السلام. د ازادي راډیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه مو تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د قاتم لا تړ د ماموریت په څیر د سولې علي شورا هم هیله مند ده چې 2019 نه دی کال به په افغانستان کې سولې ته ډیر امکان برابر سي. نن د مرغومی یا جدي 12 د 2019 نه دی کال د جنوري 2 ده. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي چې پرون په فاریاب کې د دوو ایراني وګړو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژل سوي. د ولسي جرګې یو کمیسون د هوایي چلند له ملکي ادارې غوښتنه وکړه چې د الوتکو د شرکتونو تخنیکي ستونزې حل کړي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پاوځ د روزنې پر یوه مرکز د وسلوالو په برید کې 4 پاکستاني سرتیري وژل سوي. د افغانستان په شمال کې 209 شاهین قلو اردو وایي چې امنیتي ځواکونو پرون په فاریاب ولایت کې د دوو ایراني وګړو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژلي. شاهین قلو اردو پرون رسنوي ته په استول سوي بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونو دغه هوایي او ځکني بریدونه د فاریاب د شیرین تګاب او خواجه سبسپوش ولسوالیو ترمنځ سیمو کې کړي دي. په بیان کې ویل سوي چې په وژل سوو کې د طالبانو دوه قومندانان هم شامل دي. 209 شاهین قلوردو وایي چې په دغو عملیاتو کې 4 افغان سرتیري هم ژوبل سوي او ملکیانو ته د سر او مال زیان نه دی اوښتی. د دولت وسلوال مخالفانو تر دې دمه د فاریاب د پرونیو عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسون د افغانستان د هوایي چلند له ملکي ادارې غوښتنه وکړه چې د الوتکو د شرکتونو تخنیکي او مسلکي ستونزو ته پام وکړي او مسافرو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. د دې کمیسون منشي موسی خان نصرت پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د هوایي چلند د ادارې مشر د سپارښتنو او سپینوي لپاره ور وغواړي.
وسنی ورو دکې دا مشکلات پرسیوی د ټول دال د پاره د نیمګټیا او دره پچتو د پاره به هغه دا وردون وردی مستقل رئیس راو او هغه ته بدن نیمګټیا او پکوته کو.
د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون ورسته له هغه د غشتنه کړي چې په دې ورستوي کې له مسکو څخه کابل ته د آریانا هوایی شرکت دی ویل وته کې پرواز 8 ساعته وځنډید او د هرات پر هوایی ډګر د کامیر په یوه الوتکې کې د اکسیجن د نشټوالي ستونزې پیدا شوه. د ملکی هوایی چلند ادارې مسولانو په دې اړه تر اوسه لڅ ویلو ډاټه کړې ده. د ادارې فساد پر ضد د عدلی او قضایي مرکز ابتدایي محکمې پرون د زابل ولایت د مرکز کلات پخوانی شاروال کریم الله حکیمی د اختلاس او لدند څخه د ناوړه استفادې په قضیه کې په وکاله او 2 میاشتې تنفیذي بند محکوم کړ. د دې علني محکمې پر مهال په خپل د کلات پخوانی شاروال حاضر نه و. د محکمې رئیس شیرقه منیب پخوانی شاروال کریم الله حکیمی په دروي موردو کې محکوم کړ. محکمې د غرض د حکیمی ځینې شریکان په 2 او 3 کلونو بند محکوم کړل. د موظف څرنوال د صورت دواله مخې د کلات پخوانی شاروال تورن و چې د 1990 مریض کال په پراختیایي پروژه کې 5 میلیونه افغانۍ اختلاس کړی او له وظیفې تر لرې کېدو وروسته یې هم له حکومت څخه 6 لکه افغانۍ معاش اخیستی دی. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پاوز د روزنې پر یوه مرکز د وسلولو په برید کې 4 سرتیري وژل سوي او 6 نور ژوبل سوي دي. پولیسو ویلي چې دغه برید پرون د بلوچستان په لور لایي سیمه کې سوي او امنیتي ځواکونو تر 7 ساعته جګړې وروسته ټول حمله کوونکي وژلي دي. د لور لایي د پولیسو مشر عطا الرحمن ویلي چې په برید کوونکو کې 2 ځانمرګي وو. تحریک طالبان پاکستان پر پاوز د پرونی برید مسؤلیت منلی او د ورته بریدونو خبرداری ورکړې دی. اروپایي ټولنې له بنګلادیشي چارواکو غوښتنه کړې ده چې په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو او ستونزو ادعاوې وڅېړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو ادارې پرون په یوه بیان کې وویل چې په بنګلادیش کې په وروستیو انتخاباتو کې تاوتریخوالی او د پام وړ خنډونه ثبت سوي چې له کبله یې دا پروسه زیانمنه سوې ده. د بنګلادیش د صدراعظم شیخ حسینه په مشرۍ ائتلاف د تېرې 1 شنبې په انتخاباتو کې د غوڅ اکثریت او بری اعلان کړی دی. صدراعظم شیخ حسینه د انتخاباتو د بیا ترسره کولو لپاره د حکومت د سیاسي مخالفانو غوښتنه رد کړې ده. په جرمنی کې لږ تر لږه 15 کسان هغه وخت ټپیان سول چې یو تن خپل موټر د خلکو پر څو ډلو ور برابر کړ. چارواکي وای دغه کس نارې وهلې بهرنیان ووژني. دغه پیښه پرون د جنوري اوله د نوې میلادي کال د جشنونو پر مهال په نورد راین ویست فالن کې سوې ده. په دغه ایالت کې د کورنیو چارو ایالتي وزیر هربرت ریولو ویل حمله کوونکي ښکاره نیت درلود چې بهرنیان ووژني. راپورونه وایي حمله کوونکی چې 50 کلن و په څلورو موقعیتونو کې هغه خلک په نښه کړي چې بهرنیان ورته ښکارېدل. ځینې ټپي سوي کسان د سوریې او افغانستان دي. د ایالت څارنوالان وایي چې پولیسو دا قضیه هدفمنده حمله بللې او څېړونکي وایي داسې اطلاعات لري چې دغه کس رواني ستونزه درلوده. او د هغه امریکایي وګړي چې روسیې د جاسوسۍ په تور نیولې کورنۍ وایي هغه بې ګناه دی او په یوه واده کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی و. پال ویلن چې د امریکا د سمندري ځواک متقاعد پوځي دی له تیرې جمعې راهیسې یې درک نه دی لګېدلی. روسیې ویلي چې دغه امریکایي وګړی په روسیه کې د جاسوسۍ د فعالیتونو په تور توقیف سوی دی. د پال ویلن کورنۍ په یوه لیک کې چې د آزادې اروپا ازادي راډیو یې یوه نسخه ترلاسه کړې ویلي چې دوی د ویلن د سلامتۍ په اړه اندېښمن دي. په همدې حال کې د بورک وارنر په نوم یوې کمپنۍ چې د امریکا په میشیګن ایالت کې فعالیت کوي پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې پال ویلن د دې کمپنۍ د نړیوالو امنیتي چارو مشر دی او په امریکا کې دننه او بهر یې د دې کمپنۍ چارې څارلې. د روسیې حکومت تر اوسه دا نه دي ویلي چې پال ویلن په روسیه کې په څه ډول جاسوسي کارونو تورن سوی دی. دا ازادي رادیو ده. د دې اوساته خبرونه په راپورونه کې اورئ چې د قاتم لاتړ د ماموریت په څیر د سولې علي شورا هیله مند ده چې 2019 میلادي کال به په افغانستان کې د سولې لپاره ډېر امکانات برابر کړي.
این تلاش ها هم نمایندگی ازی میکنه و نماینگر عزیز که ما در سال 2019 بسانیم امیدوار برای سال باشیم.
بلخوا د سولې علي شورا هیله څرګندوي چې د افغانستان لخوا د سولې د خبرو لپاره یو هیئت به سعودي عربستان ته ځي او د سولې پر مسله به خبرې کوي.
مونږ هیله من یو چې د افغانستان لخوا هم یو هیئت ته غونډې کې ګډون وکړي. همغه هماهنګي و وعده چې شوې ده امیدوارم چې هغه وعده عملي ګام وچت شي.
د سولې پر موضوع بل راپور ده چې ایران ته د طالبانو د هیئت تر سفر وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کابل ته ځي. د خوست اوسیدونکو نوي ټاکل سوي والی ته خپل ستونزې بیان کړې.
مهاله قراردادونه د اوسم د خوست یوه جدي ستونزه ده. پخوا یو زورواکی ته ځمکه یې لاندې کوله خو اوس هماغه د غصب یو بل ډول وشو نوي کاله دلته ځمکه په قراردادو.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اورئ چې متحده ایالتونه وایي چې له سوریې د امریکایي سرتیرو وتل به د اسرایل د امنیت لپاره د امریکا پر همکاري اغیز ونه کړي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام په دې خبرونه کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. تاسی ازادی رادیو ته غوږی است. د سولې علي شورا وی په نوې 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د سولې راتګ ته زیاته هیله مندي موجوده ده. د دې شورا مرستیالی حبیبي سورابي تیر شپه ازادي رادیو ته وویل په تیر میلادي کال کې د افغانستان د سولې لپاره زیاتې هڅې سوې دي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم ویلي چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د سولې راتلو ته خوشبینه دی. تفصیل د رضوان مراد په راپور کې.
د افغانستان د سولې علي شورا او په دې هیواد کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت هیله مند او خوشبینه دي چې نوی 2019 کال به افغانستان ته سوله راولي. د سولې د علي شورا مرستیالې حبیبه سرابي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په تیر میلادي کال کې هڅې په افغانستان کې د سولې لپاره د یوې اجماع په رامنځته کولو متمرکزې وې. دا وای د سولې علي شورا په دې اړه خوشبینه ده. اصلا نښانه داسې دي چې نړیواله ټولنه هم په دې باور ده. د سیمې هیوادونه هم هڅه کوي او د افغانستان خلک چې کلونه کړاوونه ګاللي هم په دې باور دي. موږ په تیر کال کې زیاتې هڅې وکړې چې په افغانستان کې د سولې لپاره یو اجماع رامنځته کړو. همدې هڅو ته په پام موږ په 2019 کال کې سولې ته هیله مند یو. په همدې حال کې په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ د ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر په افغانستان کې د سولې لپاره شو پر مختګونو ته خوشبينه ده. نو موري وای د سولې د هڅو لپاره په څو هیوادونو کې تګلارې څېړل کیږي. سیمه ایز لوبغاړي د سولې لپاره فشارونه راوړي، طالبان د سولې خبرې کوي او د افغانستان حکومت هم د سولې په باب غږیږي. په تیر میلادي کال کې د امریکا، روسیې، سعودي عربستان، ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر هیوادونو د سولې لپاره هڅې کړې دي. متحده ایالاتو په تیره سپتمبر میاشت کې په کابل کې خپل پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د خپل ځانګړي استازي په توګه وټاکه. خاغلی خلیلزاد تر اوسه پورې درې ځله له طالبانو سره خبرې کړې دي او د سولې د هڅو په لړ کې د سیمې هیوادونو ته سفرونه کړي دي. بلور ته سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او پاکستان چې د طالبانو رژیم یې په رسمیت پیژندلی او د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. ایران هم تایید کړی ده چې د دې هیواد د بهرنۍ چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی په دې وروستیو کې له طالب استازو سره کتنه کړې ده. له بل لوري ټاکل شوې ده چې په راتلونکو څو ورځو کې سعودي عربستان د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه وي. سره له دې چې د افغانستان د سولې علي شورا په 2019 کال کې په افغانستان کې سولې ته خوشبینه ده، خو په عین حال کې پر دې شورا انتقادونه کیږي چې تر اوسه پورې د سولې په مسأله کې د پام وړ کومه لاسته راوړنه نه لري.
مومردل چې د سولې علي شورا وی په نوی 2019 د کال کې په افغانستان کې د سولې راتګ ته زیاته هیله مندیسته. بل خو د سولې علي شورا هیله څرګندوي چې د افغانستان لخوا د سولې د خبرو لپاره یو هیئت به سعودي عربستان ته ځي. خو د دې شورا ویاند وی چې تر اوسه دغه هیئت غړي نه دي مشخص شوي. بل خو د مشرانو جرګې رئیس وی که وسلوال طالبان له افغان هیئت سره له خبرو ډډه کوي، حکومت باید جدي ته هیئت وانستوي. نجا صفه یو نور تفصیل.
سره له دې چې وسلوالو طالبانو په سعودي عربستان کې د افغان حکومت له استازیو سره له مذاکراتو ډډه کړې، د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې د سولې د خبرو اترو لپاره به افغان پلاوی سعودي عربستان ته ولاړ شي. د دغه شورا ویان سید احسان طاهری د سې شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ هیله من یو چې د افغانستان لخوا هم یو هیئت ته غونډه کې ګډون وکړي. هماغه هماهنګي و وعده چې شوې ده، امیدوارم چې هغه وعده عملي ګام وچت شي او هر هغه هیواد چې موږ سره سازنده او قوي او با صداقت قدمونه وچتوي د سولې د پرې ملاتړ لپاره، موږ هغه په خیر بولو او موږ هرکلی کوو.
ټاکل شوي چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې دوهم پړاو خبرې د رواني جنوري په میاشت کې د سعودي عربستان په جدي ښار کې ترسره شي. که څه هم د دغه خبرو دقیقه نیټه نه ده په ډاګه شوې، خو د کوربه سعودي ترڅنګ به پکې د امریکا، متحده عربي اماراتو، پاکستان او طالبانو استازي برخه واخلي. د دغه خبرو په درشل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر قطر ته رسیدلی او پاکستانی رسنیو ویلي چې د افغان سولې خبرو موضوع د دغه سفر اساسي هدف دی. د سرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په خپل پخواني دریز ټینګار کړی او ویلي چې په سعودي عربستان کې به د افغان حکومت له استازیو سره خبرې ونه کړي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي د یو قوي پلان په اساس له امریکا سره خبرې پر مخ وړي ترڅو په هیواد کې اشغال پای ته ورسیږي. خو د کوټې شورا یو غړي د خپل نوم نه خودلو په شرط ریوټرز خبري اژانس ته ویلي چې د جنوري په میاشت کې له امریکایي چارواکو سره په عربستان کې خبري کوي، خو په ډاګه کړي نه ده چې له افغان حکومت سره به خبري وکړي او کنه. دوه اونۍ وړاندې طالبانو د متحده عرب اماراتو د ابوظبي په غونډه کې د افغان حکومت له لیګل شوي پلاوي سره خبري ونه کړي. له دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په حواله راغلي چې نوموړي کابل ته خپل وروستي سفر په ترڅ کې افغان چارواکو سره ژمنه کړې و چې طالبان به له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر وي. په ورته وخت کې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د وسلوالو طالبانو د دغې پریکړې په غبرګون کې وایي حکومت باید د سولې د خبرو اترو لپاره پلاوی وانستوي او سولې شورا باید په دې پروسې له سره کتنه وکړي.
مختلف همدای چې که طالبان انکار د جدید مجلس نه د افغانستان د حکومت د هیئت سره کوي او بیا د بزوبۍ غوندې مجلس مخته راځي، نو زموږ خواهش به دی چې زموږ افغاني هیئت سره لاړ نه شي. هر څوک چې هلته مجلس مخکې ورسره وړي هغوی خپل مجالس مخکې ته بوځي او د افغانستان حکومت په دغه حالاتو باندې، خصوصا د سولې عالي شورا بورد په دغه حالاتو باندې د سره ته کتنه وکړي چې دا د افغانستان د نظام په خیر ده که نه ده، تر څو یو اجماع مخکې ته راشي او بیا د هغې نه وروسته دې کار ته ادامه ورکړ شي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د جمهوریت ریاست نظر هم واخلو، خو هغوی په دې اړه لسه ویلو ډډه وکړه. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي سوله پاجیزه نه راځي او حکومت باید داسې کړنې ترسره کړي چې وسلوال مخالفین، ګاونډي هیوادونه او د هغوی تمویلونکي سولې ته اړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
اجرایه ریاست د طالب استازو او ایرانی چارواکو ترمنز وروستۍ کتنې ته په اشاره وایي چې د افغان سولې په اړه سیمه ایز اجماع د قوي کېدو په حال کې ده. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وای په تهران کې د ایرانی چارواکو او طالب استازو ترمنز لیدنه د هغه سیمایزو حادثو یو برخه ده چې په ترڅ کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنز مخامخ خبرو ته زمينه برابرېږي. د اجرایه ریاست مرستيال وین فریدون خوزون د سیشمې پورس ازادي رادیو ته وویل د افغان سولې پاړه سیمایز اجماع د قوي کېدو په حال کې د افغان حکومت د ټولو هغو حلو زلو هرکلی کوي چې لمخې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حڅول کیږي.
د افغان سولې په اړه خوشبختانه سیمه ایز اجماع لا د لا قوي کېدو په حال کې ده. ایران هم په دې تړاو باندې خپلې هڅې کړې دي او د افغان حکومت سره ټول هغه کوم تلاشونه چې کېږي هغه د حکومت سره شریکي او کوښښ دا کوي چې د افغان حکومت په رهبرۍ او مالکیت باندې د سولې خبرو اترو پیل ته زمینه برابر کی. موږ له دغه هڅو هرکلی کوو.
خغلی خوزون وایي افغان حکومت هیله مند دی چې له وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو د پیلېدو په برخه کې به د ایران هڅې مثبت نتیجه ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ طالب استازو په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره ولیدل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی تیر ورځ په تهران کې خبري اعلان ته وویل چې طالب استازو د ایران د بهرنیو چارو له مرستيال وزیر عباس عراقچی سره په هر اړخیزو مسایلو خبرې کړې دي. وسلوالو طالبانو هم د وی اعلامي په خبرولو سره د غلیدنه تایید کړې او ویلي دي چې د طالبانو یو پلاوی په افغانستان کې د اشغال د پای ته رسیدو څخه وروسته افغانستان د سولې او امن د اعادې په اړه له ایران سره خپل نظریات شریک کړل. لدی مخکې کابل ته تیرونی د ایران د ملي امنیت د شورا سلاکار علي شمخانی هم له افغان چارواکو سره په خبرو کې تایید کړ چې د طالبانو له استازو سره خبري کړي او دغه خبرو ته به دوام ورکړي. په روسیې کې د افغان سولې په برخه کې هلې ځلې تر بل هر وخت تیزی شوې دي. په ابو ظبي کې د افغان سولې په اړه ناست او د سیمې هیوادونو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد مسلسل سفرونه هغه څه دي چې په کور دننه سولې ته د افغانانو هیلې زیاتې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې سمو د وړاندې په روسیې کې د طالب استازو او د سیمې د یو شمېر هیوادونو ترمنځ ګډه ناسته هم ترسره شوه چې افغان حکومت ته پکې ګډون بلنه ورکړل شوی و خو افغان حکومت پکې په رسمي ډول برخه وانه خسته. اوس پښتنه دا ده چې ولی افغان حکومت د روسیې په ناسته کې برخه وانه خسته او د ایران هلې ځلې د هرکلی وړ بولی. د اجرایه ریاست مرستيال وین فریدون خوزن وای دوړه ناستي توپیر لري. نو موړی وای د روسیې په ناسته کې د ګډون کوونکو هیوادونو ترمنځ د افغان سولې پاړه یوازې نظریات شریکې دل خو د ایران او تهران په لیدنه کې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته احتسول کیږي. ټاکل شوی چې په روانه جنوري میاشت کې هم په جده کې د افغان سولې پاړه ناسته تر سره شي. د دغه ناستي دقیقه نیټه نه د پډاګه شوی خو ویل شوی چې د پاکستان، سعودي عربستان، متحده عربی اماراتو، امریکا او طالبانو استازي به پکې برخه واخلي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي د ایران او طالب استازو ناستي ته خوشبينه دي او وایي چې افغان حکومت باید لرمنځ شوی فرصت سمه ګټه واخلي. د دغه کمیسیون غړي ګل پاچا مجیدی د سې شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
اوس هغه کارش ول چې دوی برلاس دي په طالبانو کې هم کومې وسلې چې نیول شوی هغه هم رښتیا دي. دا ټول رښتیا دي. نو د دوی دغه اقدام چې اوس علي نکوي د دې معنا ورکوي چې دوی د افغانستان کې د وی سولې راوستو لپاره خصوصا د اجماع لپاره چې منطقوي اجماع جوړیږي د دې لپاره ښه خبر دی او د سولې لپاره زه فکر کوم یو ضروري کار وو چې وشو.
خاغلی مجیدی وای که څه هم له دغه ډول ناسوب غونډي هیوادونه هم د ځان په ګټه استفاده وکړي خو نو وړي وای اوس د افغان حکومت په خ مدیریت پورې اړه لري چې څنګه کولای شي دغه ډول اړیکی د ځان په ګټه وڅرخوي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
د همدې موضوع په تړاو اوري چې ایران ته د طالب هیات سفر وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی چې ټاکل شوی د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستيال د رواني اونۍ په پای کې کابل ته سفر وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ازادي رادیو ته ویل چې عباس عراقچی به د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره وګوري. رحمت الله افغان او په دې اړه نور جزئیات.
په دې وروستیو څو میاشتو کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو له لوري د افغان سولې لپاره هڅې له بل هر وخت زیاتې شوې دي. ایران ته د طالب پلاوی له سفر دوه ورځې وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د راتلونکي اونۍ د پنځشنبې په ورځ به د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کابل ته راسي. د دغه وزارت وین سبغت احمدي د سه‌شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د سفر د ایجنډا په اړه زیات معلومات ورنه کړل، خو یې ویل دواړه لوري به د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او یو شمېر نورو مسایلو په اړه بحث وکړي. ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ښاغلی عراقچی د پنځشنبې په ورځ کابل ته راسي. له افغان ولسمشر اجرا رئیس او د بهرنیو چارو له وزیر سره به خبرې وکړي. دوی به د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا او نورو بیلابیلو مواردو په اړه بحث وکړي. له دې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی ویلي و چې ښاغلی عراقچی به د کابل او تهران ترمنځ د همکاریو د سند د کمیټو د بحث د وروستۍ کېدو پاړه کابل ته ولاړ سي. نوموړي زیاته کړې وه چې یاد پلاوی به د ایران او افغانستان ترمنځ د همکاریو د سند د پنځو کمیټو په اړه کار وکړي، خو په دوو کمیټو یې تر اوسه کار وروستۍ سوی نه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال داسې مهال کابل ته سفر کوي چې د دغه هیواد د امنیت شورا د سلاحکار په مشرۍ یو لوړ پوړی ایراني پلاوی کابل ته سفر کړی و، او د دوشنبې په ورځ ایراني چارواکو په تهران کې له طالب پلاوی سره ملاقات تایید کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه ویلي و چې د دغه پلاوی هدف د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو د تعینولو موارد و. د ایراني چارواکو په خبره چې طالب پلاوی د عراقچی په ریاست له ایراني چارواکو سره خبرې کړي او افغان حکومت یې هم په جریان کې کړی. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې په احتمالي توګه ښاغلی عراقچی به له طالبانو سره د دوی د خبرو راپور کابل ته ورکړي. د دغه کمیسیون مرستیال داود کلکانی له سولې سره د ګاونډیو هیوادونو همکاریو ته چندانې هیله من نه دی. هغه وایي له بده مرغه د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې نه زیات په خپلو ګټو ټینګار کوي او د سولې په قضیه کې خپلې ګټې لټوي. په ځانګړې توګه ایران، روسیه او پاکستان موږ پوره خوشبین یو او ډاډنوی چې په دې برخه کې به صادقانه عمل وکړي. ښاغلی کلکنی ټینګار کوي چې افغان حکومت په ځانګړې توګه ایران دې ته متقاعد کړي چې دوه اړخیزو اړیکو ته ژمن او طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته په حاضرېدو کې مرسته وکړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ولس جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون د هیواد د ملکی هوایي چلند له خپلواکې ادارې غواړي چې د پروازونو پر مهال مسافرو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. افغان متخصصان وایي چې د ملکی هوایي چلند ادارې ته پکار دي چې الوتکې له تخنیکي پلوه مجهزې کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اوري.
د افغانستان د هوایي چلند د خپلواک ادارې د ځینو الوتکو په پروازونو کې ځنډ، د الوتکو تخنیکي ستونزې، د ظرفیتونو کموالی، د پروازونو لپاره د منظم پلان نشتون او داسې نور موارد هغه ستونزې دي چې د افغانستان د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون یې په هوارولو ټینګار کوي. د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو د کمیسیون منشي موسی خان نصرت د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د کامیر او آریانا هوایي شرکتونو وروستۍ ستونزو ته اشاره وکړه. ویل د کامیر هوایي شرکت الوتکه په هرات ولایت او د آریانا هوایي شرکت الوتکه له مسکو نه کابل ته په هوایي پرواز کې له ستونزو سره مخ شوي دي. د هیواد د هوایي چلند پر خپلواکې ادارې ټینګار وکړ چې د دغو الوتکو مسلکي او تخنیکي ستونزو ته تدابیر ونیسي.
بللار نه صدرال چې دا باندې وردی مستقل ریاست هغه رئیس راوغورځي، خو دا په قناتو کراتو دا کار مشکړي کم نه علاج چې اوسنی ورځو کې دا مشکلات پر سوي د دغو دال لپاره د نیمګړتیا او دره پچتو لپاره به هغه دا وردونه وردی مستقل رئیس راوغور هغه ته بدن نیمګړتیا او پکوتو تر څو چې د خپل مشکلات لایکی وو پاینده کې مسافرو د تر مخامخ نه سیو.
دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي په دې وروستیو کې د هرات په هوایي ډګر کې د کامیر د شرکت یو الوتکه د پرواز پر مهال د اکسیجن د نشتوالي له ستونزې سره مخ شوې وه. له مسکو نه د کابل په سفر کې د آریانا هوایي شرکت په پرواز سباندې 8 ساعته ځنډ رامنځته شوی و. ځینو کسانو دغه ستونزه د ټولنیزو شبکو او په تیره په فیسبوک کې هم خپره کړې ده. د هوایي چلند خپلواکې ادارې مخکې لدې ویلي چې اوس آریانا او کامیر هوایي شرکتونه په هیواد کې دننه او بهر پروازونه ترسره کوي. هسه مو کړه په دې اړه د افغانستان د هوایی ملکی چلند د مسؤلینو نظر ولر، خو هغوی په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نشول. د هوایی چلند متخصصین وای د هیواد د ملکی هوایی چلند ادارې ته پکار ده چې الوتکه له تخنیکی پلوه مجهز کړي. د اریانا هوایی شرکت پخوانی رئیس موین خان آزادی رادیو ته وویل:
نن سبا کې ټول امکان شته، مسافر هم شته، ولایت ته پروازونه ډېر په دې خاطر د دې لپاره یو ښه قوي منیجمنت پکار دی، او په څنګ کې سرمایه ګذاري پکار ده چې نوې الوتکې ورته واخیستل شي، هم د مسافرو هم داخلي بخش، هم خارجي بخش، هم کارګو بخش. او که دا کار ونه شي، آهسته آهسته خدای نخواسته از تین سقوط کوي.
د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسیون وای د هیواد امنیتی ستونزو ته په کتو مسافر لزمکنی سفر نه هوایی سفر غوره ګڼي. د دې له امله حکومت ته پکار ده چې هوایی چلند ته زیاته توجه وکړي.
تاسی ازادی رادیو تغواجیست. اوز به احمد شیبر را توی چه ده نری پا مهم و رسپانو او خبرونه که ده افغانستان پاده سراغلی.
نیویورک تایمز او رسپانی پا خبلت ازگانه که تردی سرلیک لندلی کنه خبره کرده. هغه زمان را رسیدلی چه امریکا لافغانستان ووزی. او رسپانه لیکی واشنگتن پریوداس مأموریت لحد زیاد لگشت کبی چه شایی ده متحد یالتونو ستراتیجیکو سیالانو تایی چه گت ورسیشی. نیویورک تایمز څرګندوي چې د ولسمشر ترامپ دا پریکړه چې 1000 پوځیان شای تر وړي پورې له افغانستان وباسي د خپل ولسمشر د پریکړې په برخه کې نوې اندېښنې پیدا کړې دي، خو د ورځپاڼې په باور هغه وخت را رسېدلی چې ژر یا په ځنډ به امریکا یو مخ له افغانستان خپل پوځیان بهر کړي. د ورځپاڼې په باور د افغانستان جغرافیایي موقعیت او قومي ترکیب دغه هیواد له لویې ستونزې سره مخامخ کړی دی، که نه امریکا چې څومره لګښت په افغانستان کې کړی دی خامخا یې ستونزې هوارې دي. خود پاکستانی خبریال احمد رشید په وینا واشنگتن تر ډیره پر انتخاباتو تمرکز وکړ او ونتوانید چې د افغانانو ورځنۍ ستونزې هوارې کړي او د ډوډۍ غم وخوري، یا هم د افغانستان زیربنا سمه ورغوي او کرهڼه یې لږ تر لږه د سولې د کلونو کچې ته لوړه کړي. د ورځپاڼې په باور هیله تل شوي، خو اوس امریکا په افغانستان کې له دې څخه په واټن کې ده. ورځپاڼې بیا لیکي امریکا له دې ویرې په افغانستان کې ده چې وضعیت نور پسې خراب نه شي. نیویورک تایمز ویلي کې د امریکا حضور په افغانستان کې تر امریکا د چین، پاکستان، روسیې، هند او ایران په ګټه ډیر تمام شوی دی، ځکه چې امریکایي ځواکونو له افغانستان شاوخوا هیوادونو ته د افراطیانو د سرایت مخه نیولې ده. دغه هیوادونه اوس په دې تمه دي چې شاید د امریکا ملاتړی حکومت په افغانستان کې سقوط وکړي او دې میدان ته راودانګي، خو دوی له دې خبر نه دي چې په یوه ژور څا کې به ډوب شي. یوې بلې ورځپاڼې ډیلی میل بیا د طالبانو او ایران د مذاکرو په اړه لیکنه خپره کړې ده. دغه بریتانیایي ورځپاڼه لیکي چې آخر طالبانو دا ومنله چې له ایرانیانو سره یې کتلي دي او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته وضعیت یې سره څیړلی دی. د ورځپاڼې په باور له دې دا څرګندیږي چې طالبان تر څه بریده ډاډه دي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. پخوا هم د طالبانو او ایرانیانو ترمنځ د لیدنو کتنو راپورونه خپاره شوي وو، خو ایران دا خبرونه ردول. دا لومړی ځل دی چې هم ایران او هم طالبانو په ښکاره د دې خبرو په اړه معلومات ورکړي دي. د ډیلی میل په وینا له سوریې څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړې او دې خبرې چې واشنگتن به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر کم کړي په متحد ایالتونو کې اندېښنې پیدا کړي دي، او منتقدان وایي چې په دې ډول به ولسمشر ټرمپ په سیمه کې د ایران نفوذ ته لار پرانیزي.
په افغانستان کې د سهار 8:28 سوې. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو وتل به د اسرایل د امنیت لپاره د امریکا پر همکارۍ هیڅ ډول اغیز ونه کړي. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په برازیل کې د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په کتنه کې وکړه. پامپیو ویلي چې د داعش پر ضد مبارزه، د ایران د یرغل د مخنیوي هڅې او له اسرایل څخه د امریکا ملاتړ به دوام کوي. د فرانسې د خبري اژانس په حواله نور تفصیل له رضوان مراد ناوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي له سوریې نه د امریکایي سرتیرو وتل به له اسرائیل سره د امریکا د ملاتړ په مسأله کې هیڅ شی بدل نه کړي. مایک پومپیو پرون په برازیل کې د دې هیواد د نوي ولسمشر د لوړې د مراسمو په څنډه کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. ښاغلي پومپیو ویل له سوریې نه د امریکایي ځواکونو د وستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه پر هغو هڅو اغیز نه کوي چې امریکا او اسرائیل په ګډه کوي. نوموړي له داعش سره مبارزه، د ایران د یرغل مخنیوی، د اسرائیل امنیت او په منځني ختیځ کې ثبات هغه مسئلې یادې کړې چې په وینا یې امریکا او اسرائیل پرې په ګډه کار کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو له مایک پومپیو سره په کتنه کې ویل هیواد دی له امریکا سره پر زیاتو مسئلو خبرې کوي او د سوریه په اړه د متحده ایالاتو د پریکړې پر موضوع به هم بحث وشي. نتنیاهو ویل اسرائیل او امریکا به په دې هم خبرې وکړي چې څرنګه په سوریه او په ټوله کې په منځني ختیځ کې د ایران د یرغل د مخنیوي لپاره استخباراتي او عملیاتي همکاري زیاته کړي. یو امریکایي مقام چې د مایک پومپیو او بنیامین نتنیاهو ترمنځ کتنه کې حاضر و فرانس پریس اژانس ته ویلي چې پومپیو نتنیاهو ته ډاډ ورکړ چې متحده ایالات د اسرائیل امنیت او له ځانه د دفاع په اړه د اسرائیل بې قید او شرط حق ته ژمن دی. له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو د ویستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر پریکړه په داخل او بهر نړۍ کې انتقادونه شوي دي او اسرائیل اندېښنه لري چې دا به په سوریه کې یوه خلا رامنځته کړي چې د سوریې پاوس او د سوریې متحد ایران به ترې ګټه پورته کړي. د اسرائیل هوایي ځواک تر اوسه پورې څو ځله د سوریې پر خاورې بریدونه کړي دي او دغلته د ایران د ځواکونو او حزب الله شیعه وسلوالې ډلې وسلوال او مرکزونه پنخه کړی دی.
تاسو آزادی رادیو ته غوښیست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان په شمال کې 209 هم شاهین قلو اردو وایي چې امنیتي ځواکونو پرون په فاریاب ولایت کې د دوو ایرانی وګړو په ګډون 9 وسلوال طالبان وژلي دي. د ولسي جرګې د مخابراتو او مواصلاتو کمیسون د هوایي چلند له ملکي ادارې غوښتنه وکړه چې د الوتکو د شرکتونو تخنیکي او مسلکي ستونزو ته پام وکړي او مسافرو ته لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. د اداري فساد پر ضد د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې پرون د زابل ولایت د مرکز کلات پخوانی شاروال کریم الله حکیمي د اختلاس او له دندې د ناوړه استفادې په قضیه کې په 2 کاله او 2 میاشتو تنفیذي بند محکوم کړ. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د پوځ د روزنې پر یوه مرکز د وسلولو په برید کې 4 سرتیري وژل سوي او 6 نور ژوبل دي. چارواکي وایي چې تر لساته جګړې وروسته دا برید پای ته رسېدلی دی. اروپایي ټولنې له بنګلادیشي چارواکو غوښتنه کړې ده چې په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د درغلیو او ستونزو ادعاوې وڅېړي. په جرمني کې لږ تر لږه 15 کسان هغه وخت ټپیان شول چې یو وطن خپل موټر د خلکو پر 2 ډلو ور برابر کړ. چارواکي وایي دغه کس نارې وهلې چې بهرنیان ووژنئ. د امریکایي وګړي چې روسیې د جاسوسۍ په تور نیولې کورنۍ وایي هغه بې ګناه دی او په یوه واده کې د ګډون لپاره مسکو ته تللی و. د مهمو خبرونو لنډیز مو له آزادی رادیو واورید. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې د تیر میلادي کال وروستۍ میاشت ملکي کسانو او په تیره لوستو کسانو ته یوه خونړۍ میاشت وه. دغه ډلې پرون ویلي چې د ملکي کسانو وژنه اوس هم په هیواد کې یوه جدي مسله ده. تفصیل خان محمد سینا.
د تیر میلادي کال په وروستۍ میاشت کې په هیواد کې د ملکي کسانو او په تیره د لیک لوستو ځوانانو تلفات و. د ملکي کسانو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډله سخت اندېښمنه کړې ده. دغه ډلې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې د ملکي کسانو وژنه په هیڅ ډول د منلو نه ده او په جنګ کې ښکېل اړخونه باید دغه موضوع په پام کې ونیسي. بلخوا د ولسی جرګې د بشري حقونو او عدلي او قضایي چارو د کمیسیون منشي عزیزه مصلح وایي د ملکي کسانو وژنې دوی هم متاثره کړي دي. میرمن مصلح د سه شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د ملکي کسانو او په تیره د لیک لوستو ځوانانو د وژلو مخه دې ونیول شي. دی وویل هغه کسان چې لوړې زده کړې کړي او پوه او عالمان وو ډېر تلفات یې لیدلي. دوی ته هیواد اړتیا لرله. زموږ غوښتنه دا ده چې د خلکو د ژوند د ساتلو لپاره باید ډېرې هڅې وشي سو د خلکو وژنه مو کمه شي. د ملکي کسانو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډلې په اعلامیه کې ویلي چې د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ملکي کسانو 40 قضیې ثبت شوې دي. په اعلامیه کې راغلي چې په دغو پیښو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 140 کسان وژل شوي او 90 ټپیان شوي دي. د ملکي کسانو د خوندیتوب د عدالت غوښتنې ډلې په کابل کې د شهیدانو او معلولینو د چارو پر رومینیت حملې ته هم اشاره کړې او ویلي دي چې په دغه پیښه کې د ښځو په ګډون یو شمیر تعلیم یافته ځوانان او د یاد معینیت مامورین هم وژل شوي او ټپیان شوي دي. دغه ډلې د تیر میلادي کال د نومبر د میاشتې تلفات هم یاد کړي او ویلي دي چې په دغه میاشت کې په ټول افغانستان کې 214 ملکي کسان وژل شوي او 212 ټپیان شوي دي. دغه ډلې د دولت له وسلوالو مخالفینو هم غوښتي چې د ملکي کسانو د خوندیتوب لپاره باید پا پر خارونو له حملو ډډه وکړي او د جنگ دواړه لورې دي د ملکیانو ژوند ته پام وکړي. په ورته وخت کې د کورنیو چارو د وزارت د بیان مرستیال نصرت رحیمی وایي امنیتي ځواکونه د ملکی کسانو د خوندیتوب لپاره جدي هڅې کوي.
د امنیتی نهادونو رهبری ټولو زیربط ارګانو ته ټولو عملیاتي برخو ته ټولو هغو اشخاصو افرادو ته چې هغه عملیاتي پلانونه طرحه کوي عملیات کوي هغو ته یې په جدي توګه دا هدایت ورکړی دی چې د عملیاتو په بهیر کې د ملکي وګړو ژوند ته او مصونیت ته سل په سلو کې توجه وکړي.
طالبانو هم مخکې لدې ویلي چې د ملکی کسانو د خوندیتوب لپاره هیڅ ډول هڅه نه سپموي. لدې سره سره په افغانستان کې د ملکی کسانو تلفات یو جدي او د اندېښنې وړ موضوع ده او په دې برخه کې د دواړو لورو له ژمنو سره بیا هم تلفات کم شوي نه بلکې زیات شوي دي. حتی په افغانستان کې د برطانیې سفیر نیکولاس کی له ازادي راډیو سره په تازه مرکه کې په افغانستان کې پر ملکي تلفاتو اندېښنه ښودلې ده. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
قدیر خان تکین په خپل سیمه کې کلی د سولې در تک په تړاو وروستي پرمختګونه هیله بخښون کړي ځکه چې سیمه ایز اجماع ورځ تر بلې په پراخېدو ده. سایم له زابل لیکلي سوله هغه وخت راتلی سي چې افغان مهاجرین له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه سي. شاکر له کندهار په خپل سیمه کې لیکلي ټولې د سولې هغه غونډې د ستایلو وړ دي چې د افغان حکومت استازي پکې ګډون ولري. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي د افغانستان ولس سولې ته خوشبینه دی او له دواړو خواوو غواړي چې یوې موافقې ته سره ورسیږي. وید خان بارک له هلمند لیکلي هغه کس چې سوله نه غواړي هغه افغان نه دی. ډاکټر حیات له کندهار لیکلي د افغانستان د سولې کلی د امریکا په لاس کې ده او که وغواړي سوله له هر چا څخه ژر راوستلی سي. او نور احمد له کندهار لیکلي د امریکا چارواکي هیڅ وخت د جګړې له لارې بریالیتوب ته نه رسیږي، نو بهتره ده چې د سولې له لارې هڅه وکړي. ګلاب شاه دلسوز له کندهار لیکلي زما طالبانو ته پیغام دی چې راسئ د سولې له پروسې سره یو ځای سي. حامد له کندهار لیکلي له طالبانو غواړي چې د خدای په خاطر نور د پاکستان په اشاره افغانان مه وژنئ. علي محمد له کندهار لیکلي موږ هیله من یو چې هیواد ته به سوله راځي. نورالدین افغان منګد د پکتیا له څمکني څخه لیکلي د افغانستان له حکومت او طالبانو څخه هیله ده چې د سولې په راوستلو سره د افغانستان څیره بدله کړي. اسدالله له هلمند لیکلي د کوکنارو کښت د تیر کال په نسبت کم ښکاري، علت یې دوبو کمښت دی. جلیل زلدانی زندانی لازر لیکلي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د قانون په وړاندې د هیچا پروا ونه ساتي او د ولسي جرګې انتخاباتو نهایي پایلې ژر اعلان کړي. محمد یوسف سمسور له کابله د انتخاباتو نتایج باید پر وخت اعلان سي ځکه چې ځنډېدلې د اساسي قانون سره په ټکر کې دي. او تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي د ننګرهار په ځینو ادارو کې پراخ اداري فساد شته. د خوست اوسیدونکو پرون نوی ټاکل سوي والی ته خپلې ستونزې بیان کړې. دوی له والی غوښتنه وکړه چې د دغو ستونزو په حل کې همکاري وکړي. نجیب الله الوخیل او نور تفصیل.
د خوست نوی والی حلیم فدایی وایي چې په یاد ولایت کې د ډاډمن امنیت، قومي جوړښتونو او تړونونو، سوداګریزو او ترانزیټي فرصتونو، همدارنګه د علمي او اکاډمیکو مرکزونو او د مدني او فرهنګي ټولنو لشته ظرفیتونو څخه به د خلکو د هیلو او توقعاتو د ترسره کولو لپاره استفاده وکړي. حلیم فدایی چې د سه شنبه په ورځ د خوست د نوي والی په توګه د ده د معرفي په غونډه کې خبرې کولې زیاته کړه:
موږ یو څوک کړیو په خوښه کارو نه کړو، بلکې موږ د ولس په ګټه کارو. موږ هغه امیرانه ذهنیت چې له هر چا سره وي، په هر اداره کې وي، هغه په خادمانه ذهنیت او فکر باندې بدل.
خوست والی ته یو شمېر ویناوالو ځینې ستونزې او غوښتنې هم وړاندې کړې. د ولایتي شوراغړي امیر الله رسوان نشه یي توکي د پرمختیایي پروژو د کیفیت خرابوالی او د قومونو او خلکو ترمنځ د شخړو او منازعاتو په حل کې ځنډ د خوستوالو د اساسي ستونزو په توګه یاد کړي.
په کلي کې په بندو کې غیر مسؤل خلک دي، اې دې عمده علت ولې سي محترم نشه یي مواد دي. موږ خلک تباه کړل او خلک بيخي د خپل اصلي مسیر نه وبسلي دي. جديت به سره ودرېږو تر څو چې خلک دې مصیبت نه خلاص.
د مدني ټولنو په استازیتوب فرید الله قربان هم یو شمېر تېرو ستونزو ته په اشاره هیله وکړه چې نوی والی به ورته توجه وکړي.
اوږدمهاله قراردادونه د اوس هم د خوست یوه جدي ستونزه ده. پخوا یو زورواکی ته ځمکه لاندې کوله، خو اوس هماغه د غصب یو بل ډول وشو. نوي کاله دلته ځمکه په قرارداد باندې ادارې په خوست کې تر ننه په شخصي رقابتونو مصروفې دي.
د یادونې وړ ده په افغانستان کې د نوي نظام د منځته راتګ وروسته حلیم فدایي اووم کس دی چې خوست ته د والی په توګه معرفي کیږي. له دې مخکې استاد حکیم تنیوال، استاد میراج الدین پټان، ارسلا جمال، حمیدالله قلندرزوی، عبدالجبار نعیمی او پوهندوی حکمخان حبیبي د خوست د والیانو په توګه دندې ترسره کړې دي.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سي. ځینې ګاونډیان له افغانستان څخه د امریکایي په ځواکونو ناڅاپي وتلو ته له دې پلوه اندېښمن دي چې شایي بیا ورسره د کډوالو بحران رامنځته سي. د افغانستان اکثره ګاونډیان او د سیمې ځینې هیوادونه له یوې خوا په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د پای ته رسېدو غوښتونکي دي، په عین حال کې د دغو ځواکونو تر وتلو وروسته د دې هیواد ثبات هم اندېښنه لري. تفصیل د نوریاس نوري په تفصیلي راپور کې.
په کابل کې د یو شمېر هیوادونو ډیپلوماتانو ویلي چې که د امریکا متحده ایالات ناببره له افغانستان ځواکونه وباسي، د دې خطر شته چې ورسره په زرګونو کسان بیا کډوالۍ ته مخه کړي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو چې له امریکایي چارواکو سره یې خبرې کړي، یو شمېر ډیپلوماتانو رویترز خبري اژانس ته ویلي چې دوی پر خپلو پالیسیو غور کوي او هم د خپلو پولو د ټینګولو لپاره تیاری نیسي. د یو آسیایي هیواد ډیپلومات چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې که څه هم تر اوسه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پلان نه دی روښانه، خو دوی غواړي چې یو واضح پلان ولري. د ډیپلومات اندېښنه ښکاره کړې چې وضعیت ښایي ډېر ژر له بده بدتر شي. د سپینې ماڼۍ ویاند د تېرې اونۍ وویل چې ولسمشر ټرمپ تر اوسه پنټاګون ته له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو امر نه دی کړی، خو له دې سره سره د ټرمپ ادارې هغه راپورونه چې وایي له افغانستانه د 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایي به له دې هېواده ووزي نه رد او نه هم تایید کړي دي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو راپورونه داسې مهال خپریږي چې په افغانستان کې د سولې لپاره هم هڅې تیزې شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد وروستی ځل تېره میاشت د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د طالبانو له استازو سره خبرې وکړې چې تر ډېره هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو او د اوربند پر موضوعاتو څرخېدې. د یو شمېر کارپوهانو په باور د ایران، پاکستان او روسیې په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونو کله اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پر دایمي حضور شک څرګند کړی، خو په عین حال کې دغه هیوادونه لیواله هم نه دي چې امریکایي ځواکونه ناڅاپه له دې هیواده ووزي. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون استاد نصر الله ستانکزی وایي د سیمې هیوادونه د امریکا له پوځي حضور پرته د افغانستان امنیت او ثبات ته اندېښنه لري، خو په عین حال کې په دې هیواد کې د امریکا پوځي اډې هم په خپل زیان ګڼي.
زه فکر کوم چې دغه هیوادونه په عین زمان کې چې د امریکا دایمي حضور او د امریکې پوځي اډې په سیمه کې په خپل ضرر ویني او نه مني، په اوږدمهاله کې په دې مبنا د دوی د ایستلو او په خصوص د تدریجي وتلو مسالې ته په احتیاط سره هرکلی وایي. له بلې خوا نه دوی له دې نه هم ډار لري چې که چیرې د افغانستان د بحران مدیریت په دقیق ډول ونیسي او خوانه، له بلې خوا نه د دوی ګټې په خصوص کې خوندي نه شي، بیا به دوی ته یو تهدید ګڼل کېږي.
گریم سمیت چې د نړیوالو کلکیچونو په څیړنیز مرکز کې د یو سلاکار په توګه کار کوي وایي له افغانستانه د یو زیات شمېر امریکایي سرتیرو د ایستلو راپورونو ته که یو شمېر هیوادونو محتاطانه خوشبیني ښکاره کړې، دوی دا هم نه غواړي چې دغه ځواکونه په بیړه ووزي. د هغه په باور ټولو خواوو دا منلې چې په بیړه د ځواکونو وتل به نوې کورنۍ جګړې ته لاره پرانیزي چې ورسره به ټوله سیمه بې ثباته شي. سمیت وایي د افغانستان ګاونډیان دا شی نه غواړي، خو په دې اړه د واشنگټن مبهم دریز هم دوی له یو مبهم حالت سره مخ کړی دي. پاکستان چې په خپل خاوره کې څو لسیزې میلیونونو افغان کډوالو ته ځای ورکړی او اوس هم پکې نږدې یو نیم میلیون افغانان اوسي، په دې وروستیو کې له افغانستان سره د ګډې پولې په اوږدو کې د امنیتي موانعو د جوړولو کار چټک کړی دی. یو پاکستاني چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویترز ته ویلي چې که د افغان کډوالو یوه نوې څپه پیل شي، دا ځل به ورته اجازه ورنکړل شي چې د پاکستان د خاورې دننه د ځان لپاره کورونه جوړ کړي، بلکې له ګډې پولې سره به ورته کمپونه ودروي. د افغانستان بل ګاونډ ایران هم چې ویل کېږي تر اوسه پکې یو میلیون دوه لکه افغان کډوال اوسي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ناڅاپي وتلو ته له دې اړخه اندېښنه لري چې پر دې هېواد بیا د افغان کډوالو بهیر ورمات نه شي. یوه ایراني چارواکي رویترز ته د دې خبرې ترڅنګ ویلي چې د افغانستان له حکومت سره له نږدې کار کوي چې ایران ته په پراخه پیمانه د افغان کډوالو د ننوتو مخه ونیسي. ترکیه که هم افغانستان سره ګډه پوله نه لري خو اکثر افغانان اروپا ته د تلو په نیت دې هېواد ته ځانونه رسوي. ډیری افغانان له ایرانه ترکیې ته اوړي. په کابل کې د ترکیې د سفارت دوهم سکرتر محمد اوزګور شاک وایي خپلې پولې د غیر قانوني کډوالو پر مخ چې ورستر بلې په زیاتېدو دي نه دي تړلي. د ترکیې پولیسو ویلي چې تیر 2013 کال شاوخوا 9000 افغانان چې په جعلي اسنادو یې دې هېواد ته د ننوتو هڅه کوله نیولې دي. دا د وړم 2018 کال په نسبت دوه برابره زیاتوالی ښیي. په داسې حال کې چې د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې یوې نوې مرحلې ته داخلې شوې، طالبانو هڅه کړې چې افغانانو ته ډاډ ورکړي چې له دې هېواده د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته وضعیت ته دې اندېښنه نه لري. د رویترز په لیکنه افغانان د طالبانو پر دغه نوي دریز بې باوره دي. سید رفیع سادات چې په هرات کې محصل دی وایي طالبان به بیا سخت مقررات وضع کړي او ډیموکراسي به له منځه یوسي. هغه وایي که امریکایي ځواکونه له افغانستان نه ووځي راتلونکي ته نور هیله مندي نشته او موږ ته له هېواده له تلو پرته بله لاره نه پاتې کیږي.
آزادي او اوریدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر